پاونستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د یک شنبه ورځ ده، د زمري اسد میاشتې 28مه د اگست 13مه. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدل شي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې د ازبکستان د صدر اعظم په مشرۍ یو هیات په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره پر ځینو مسایلو تړونونه لاسلیک کړي دي. پیل په خبرونو کوو. نن د زمري اسد میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 115مې کلیزې سره برابره ده. افغانستان 115 کاله مخکې په دې ورځ له برېټانیا سره د یوې معاهدې پر بنسټ خپلواکي اعلان کړه. که څه هم افغانستان هیڅکله د انګریزانو بشپړه مستعمره نه وه، خو انګلو افغان 3D تړون پر بنسټ د برېټانیا حکومت د افغانستان بشپړه خپلواکي په رسمیت وپېژندله. نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې او دا ورځ به په ځینو ښارونو کې ولمانځل سي. ځینې افغانان وایي چې پخوا به دا ورځ په ډېره شاندارو توګه لمانځل کېده او دا جشن به څو ورځې و، خو په 2018 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې لمانځنه د پخوا په څېر نه ده پاتې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو امکان شته. دغه راز په غزني، زابل او کندهار کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1400 میلی مترو پورې وي. دغه ریاست وایي د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 1500 تر 80 کیلومتر پورې اټکل شوی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پرون یو ایرانی پلاوی کابل ته په سفر ولاړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه شپږ کسیز ایرانی پلاوی چې مشر یې د هغه هیواد د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال محمد زاری کوي ټاکل شوی چې په کابل کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو له سرپرست او د یو شمېر نورو وزارتونو له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. ښاغلی قانی د دغو غونډو د کره اجنډا او وخت په اړه معلومات نه دي ورکړي. کابل ته دغه ایرانی پلاوی داسې وخت سفر کوي چې د ایران د ایرنا خبری اژانس په دې وروستوي کې د ایران د مخدراتو کو په وړاندې د مبارزې د کمیټې د مشر محمد رضا کاظمی له قوله ویلي که څه هم د نړیوالو بنسټونو او سازمانونو د راپورونو پر اساس افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو په وینا یې لږ تر لږه په ایران کې په افغانستان کې د مخدراتو کو د تولید د کمیدو هیڅ شواهد نشته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت تر مشرۍ لاندې یوه کمیټه وایي په تېرې یوه اونۍ کې 1110 راستنه سوي افغان کډوال د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته په وړیا ډول استول سوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د تورخم او سپین بولدک له بندرونو څخه یې 1118 راستنه سوي کورنۍ او 928 کډوال د افغانستان نور سیمو ته انتقال کړي او تیره اونۍ یې 1028 کډوال له کابل ښار څخه کندوز، تخار، بلخ، پکتیا او غزنی ولایتونو ته لېږدولي دي. د تیر کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټې پاکستان د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې په خبره یې قانوني اسناد نه لري او ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د شپږیزې لیګ په لړ کې به نن یکشنبه دوی لوبې وسي. د امو او بست لوبډلې نن سهار 9 بجې سره سیالي کوي. په دویمه لوبه کې د ماپښین 2 بجې د بند امیر او سپین غر لوبډلې سره مخامخېږي. دغه سیالي به د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې وسي. پرون د مس عینک او بست کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه. مس عینک لوبډلې دغه لوبه د دو لوبغړو په سوځېدو سره وګټله او د اتو نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. د شپږیزې لیګ سیالۍ د افغانستان له 15 بېلابېلو زونونو څخه د 15 لوبډلو په ګډون د اګست پر 12مه په کابل کې پیل شوي او د اګست تر 15مې به دوام کوي. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال د 12 کلونو ملي لوبډله سبا د قرغیزستان له لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال د 12 کلونو ځوانانو په سیالیو کې چې د دوشنبې په ورځ پیل شوي دي برخه اخلي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړنګې روغتیایي چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې اسرائیلو د تخلیې نوی حکم صادر کړي او د حماس د توغندیو د توغولو په ځواب کې یې لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژلي او لسګونو نور ټپیان کړي دي. حماس ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل سوی. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا ډېرې وژل سوي کسان د یوې کورنۍ غړي وه چې اته ماشومان او څلور ښځې پکې شاملې وې. د اسرائیلي ځواکونو په ځواب کې ویلي چې په سیمه کې د پولو د ساتنې پر تاسیساتو یې حمله کړې. له هغه ځایه چې په خبره یې پر اسرائیلي ځواکونو ډزې سوې وې او زیاته کړې ده چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. د اوکراین لویه څارنوالي وایي د هغې قضیې په باب یې دوسیه پرانیستې چې ادعا کیږي د اوکراین له یوه سرتیري پر روسیې د ناڅاپي حملې پر مهال سر غوڅ کړی سوی دی. په هغه ویډیو کې چې وړمه ورځ پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي ښکاري چې د روسیې یو سرتیری د یو پرې سوي سر تر څنګ ولاړ دی او ادعا کیږي چې دغه سر د یوه اوکراینی سرتیری دی. د ډیپ سټیټ په نوم د ټلګرام په چینل کې دغه روسیې سرتیری د روسیې د سمندري لوا غړی بلل سوی دی چې د بلګرود سیمې کولو تیلوفکا پوستې ته څیرمه ګمارل سوی دی. د ټلګرام د دې چینل په وینا اوکراني ځواکونه تیره دوشنبه په دې سیمه کې په جګړه بوخت وو. دا لومړی وار نه دی چې روسي ځواکونه د اوکراین په دیرش میاشتنۍ جګړه کې داسې یوه ویډیو خپروي. نن سهار وختي د رشتر په مقیاس و درجې زلزلې د روسیې شمال ختیځ ساحل ولړزاوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د زلزلې مرکز د پیترو پاولوکس کمچاتسکي د ختیځ په 103 کیلومتري کې وو. په دغه ښار کې شاوخوا 15,500 کسان ژوند کوي. د سی این این د راپور له مخې د امریکا د تسونامي طوفان د خبرداری مرکز د روسیې په ختیځو سواحلو کې د تسونامي طوفان د خطر خبرداری ورکړی دی. تر اوسه د مرګ ژوبې په باب څه نه دي ویل سوي. د ازبکستان د صدر اعظم په مشرۍ یو لوړ پوړي پلاوی کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت له بېلابېلو چارواکو سره کتلي او ځینې تړونونه یې لاسلیک کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ازبکستان یو عالي رتبه چارواکی دغه هیواد ته سفر کوي. بل خو د طالبانو حکومت له دې ازبکستاني پلاوي سره د بېلابېلو تړونونو او د همکاریو د پراختیا خبره کړې ده او ویلي دي چې ازبکستان ان په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت د ور پرانیستلو ژمنه هم کړې ده. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یو بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو د یو عالي رتبه چارواکي سفر. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارف اوف په مشرۍ یو پلاوی د شنبې په ورځ د اګست پر 18 کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره لیدلي او په بېلابېلو برخو کې یې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو حکومت د ارګ په اکس پاڼه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دوی د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفی او ځینې وزیران یې د کابل هوایی ډګر کې د دغه ازبک پلاوی ښه راغلاس ته ورغلي وو. په خبر پاڼه کې کابل ته د عبدالله عارف اوف په مشرۍ د ازبکستان د دغه لوړپوړي پلاوی د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو د نندارتون پرانستل ښودل سوي دي. دغه خبر پاڼه زیاتوي چې د ازبکستان د حکومت د لوړپوړي پلاوی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلي او د هغه پښتون کې طالب چارواکو سره د سوداګرۍ، کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ، قانونو او پټرولیم، عمومي ګمرکونو او برېښنا په برخو کې د همکارۍ 15 تړونونه یې لاسلیک کړي دي. هاخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظیه احمد هم په خپله اکس پاڼه د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره د عبدالله عارف اوف د ناستې عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې دغه ازبک لوړپوړي چارواکي له امیر خان متقی سره خبرو کې ویلي چې د ازبکستان ولسمشر افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او کابل ته یې په لوړه کچه د دې پلاوی استول د همدې څرګندوی کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دې لیدنه کې د ازبکستان صدر اعظم په راتلونکي کې افغان محصلینو، سوداګرو او ناروغانو ته د ویزو د ورکړې د بیا پیل خبره هم کړې او ویلي دي چې آن کېدای سي په ازبکستان کې د طالبانو حکومت سفیر په رسمي توګه ومني. ازبکي رسنیو تر اوسه د طالبانو د حکومت او کابل ته د تللي ازبکستاني پلاوي د لیدو کتنو او خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان په دې باور دي چې ازبکستان د خپل اقتصادي ودې او د سیمې هیوادونو تر څنګ نړیوال بازار ته د رسېدو لپاره له افغانستان سره د اړیکو ټینګښت مهمه بولي او هڅه کوي له همدې لارې خپل موخه ترلاسه کړي. له دې ډلې پخواني افغان ډیپلومات او د نړیوالو چارو شنونکي غوث جنباز ازادي راډیو ته وویل
ازبکستان چې شي د ډيري لوړي توسيي په حالت کې دی او په شدت غوړي خپل اقتصاد د ډيره لویا رغونه ورکي نوي بازارونه لټوي نوي لارې لټوي نوي ترانسپورتي لارې لټوي مواصلاتي لارې لټوي چې اکثره دغه لارې د افغانستان د خاوري څخه تیریږي تر څو د هند بهر ته ورسیږي او نوي مارکیټو ته لار پیدا کړي. ازبکستان هغه هیواد شو چې ډېرې لویې اقتصادي مالی تجارتي پروژې په افغانستان کې غواړي پلي کړي.
د یادونې ده چې ازبکستان د نورو سوداګریزو راکړې ورکړې تر څنګ افغانستان سره د سلګونو کیلو واټو برېښنا قرارداد هم لري، که څه هم طالبان له نړیوالو په ځانګړې توګه د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د اړیکو پراخولو په حال کې دي، خو لایې حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستا سره په تماس کې چې یو سکو به نو سوي د خلک ولې دلې دي نو مرسي وسره کوي پیسې یې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسیدلې. مردا غواړو چې مردا د یو غټو چارواکو په ولار سي.
زمانم زبیح الله د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هنه احترامات. بعد سلامت زموش په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفی بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی. یوازې د نستی او د غربت و خلکو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتېږي، چې اصلي سبب او لامل یې د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجارې پر خلکو باندې زیاتوي، چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی یو دکان که چا جوړ کړي داغه څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. په دې هیله چې از ما ځخت لور مسولین او لور رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
دران دوستانو سلامونه میومنی.
دوشکدن دوشکدن ځوانم زمات خزمه کورنۍ د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول ورونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخی.
د یو ځوان خبرې مو اوریدې چې ویل یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو څخه د کور د ټول چارو د سمبالولو تامل لري. دا ځوان په دې توانیدلې چې د کور له مسولیت سره خپل لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمیر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسولیت دوی دې ته مجبور کړي چې د لوړې زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو روشن فکر خلک یې ما تسلیمې کوي، هیڅ وخت تل به دغه سي تورې شپې نه وي، دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک تمو وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکړي. قدر منورتون کو د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دویم ځلی واکمنې را په دی خوا د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حاکم نظام لخوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو له دندو څخه لرې کیدل، د اکثره بهرنیو موسساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل، هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان دې تړ کړي چې
خپل لوړې زده کړې پریږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس ځازای په دې اکله وایي،
د افغانستان له سقوط وروسته په 2008 کال کې کله چې جمهوری نظام وپرځېده، نو ګڼ شمېر کورنۍ، زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې، او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې دوه درې کسانه تنخواه اخیستله، کاری کو، هغه کاري فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل، یو ملاتړ کې درسو خپل درسونه ښه په مخ ویسي، هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او له زده کړو لري وسات. حداقل یو څه وی چې د کورنۍ اړتیاوې په پوره کیږي، په صورت کې بیا په اسانه او په آرامه کولای شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل هم دا بې سوادي ده، نالوستي ده، چې د افغانستان اکثریت خلک انجونیا ورکان لزده کړو لري دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوی دي، باندې دا د دې لامل کېږي چې ټولنه ورس پورس شاته لاړه شي، شاته ګو کې نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده، د هغې نه به په وټنونو وټنونو شاته پاتې، چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د دې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابره وي، د وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړې کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګ ولایت اوسیدونکې مرینا چې خپل لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده، ځوانانو ته وایي،
په اول قدم کې زه هر ځوان درکولی شم چې په هر ځوان چې کورنۍ دي مسؤلیتونه دي، نو هغه مثلا هر څوک غواړي چې خپل هغه کورنۍ ته یو یعنی مسؤلیت چې دی هغه ادا کړو، خو په سر بیره په دغو باندې زه غواړم چې ووایم چې حداقل تاسو خو روشنفکره خلک یې، مه تسلیمېږئ هیڅ وخت، تل به دغسې تورې شپې نه وي، دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي. ښځې خو اوس اصلا پوهنتون نشته، مکتب نشته، او په کورو باندې کېنول شوي، کوم زحمت چې نارینه وایي استلو، او مثلا هغه به دکتورا وکړلې، ماسترۍ به خصلې، خو بالاخره به یو مثلا د دې یاد خوښي وریا کوم چې دقت بل الله هغه دندې ته به ورکول کېدل، یعنی په هغه خپل بخش کې به وظیفه اجرا کولای شوي. خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترۍ ولري او دکتورا ولري هغه بیکاره دی، ځکه چې اوسنۍ حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک یې څه ویلي وي کې نه ویلي کې ځاوي کې نه ویلي ده، په هغه ځای باندې کې نه ولي دي چې لیاقت یې نه لري، نو ځکه اوس ټول د درس نظر توري شوي دي، ویي چې د مقامات چې دی هیڅ وخت حق اقدار ته نه دی سپارل شوی، نو دغه نه ښه چې یو تجارت یو بل چیشته مخه کوچي، یعنی حتی د درس هم پاتې شو، پیړۍ پیړۍ به د دوی زیان وي. دغه اوسنۍ حالت چې کوم دی چې په افغانستان کې کوم اوسنۍ یعنی نظام حاکم دی، د دغه ټولو یعنی هغه سرمنشه چې وخت دغه به تعلیم دی بسی وادي د په هغه وختو کې که مثلا افغانستان لکه د خارج کشور پر رقم ته پیشرفت کړی وي، او د اول نه د دوه درسي تهداف جوړ وي، نو هیڅ وخت باندې داسې نه کېدل چې موږ په ملک یو داسې بسواده څوک راشي او حاکم شي، ټول بسواده را او هیڅ به نشوي کولای چې په چا باندې زده کا یا هیڅ به نشوي کولای چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي، لکه په نورو شي نشي کولای. په افغانستان ځکه کولای شي چې نسل نسل هم بسواده پاتې شوی، هم دغه شی پاتې شوی دي، او په دغه مفکوره دی هغه خلک. نو اوس کومه نظام چې غلا دی دغه نه بیرته هم دغه شی پاتې کیږي.
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي، وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو، اوس دې ته اړ دي چې ویلې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د 2018 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان سقوط وکړ، له هغه وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په تړ روان دی. ډېری خلک د دې پر ځای باندې چې زده کړې وکړي یا لوړ زده کړو ته ولاړ سي، هغوی د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په خاطر باندې ځینې آن بهرنیو هیوادونو ته لاړل، او ځینې همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې هلته شپې ورځې سبا کوي، چې ډېری کسان هلته کار کوي تر څو پرې خپلې کورنۍ لپاره د کور کرایا، د ډوډۍ، خوراک او څښاک پوشاک ته څه ورته برابر کړي، او په دې برخه کې کار وکړي. واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې و، چې پوهنتونونه وو، هغوی چې پخوا به 15,000 محصلین درلودل یا به 3,000 محصلین درلودل یا به 2,000 محصلین درلودل، اوس هغوی محصلین یوازې 1500، 1400 او 300 ته راټیټ شوي دي، ځکه چې خلک پیسې نه لري تر څو پرې لوړې زده کړې وکړي. د هغوی ستونزې هم دا دي چې دوی دا خلک وایي چې د دې پر ځای چې زده کړه کوم، نو ولې خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ نه پیدا کوم یعنی کزه درتوم داسې کسان می هم دا غوی لخلی می اوریدل یو زینو هم پر ټولنیز رسنو یو پوسټونه کړی چې مخ کې زدکړی کولې د پونتون لا یا د پونتون یو سپریشي او هغه ویل چې کچيري ماته یو څو کار کې او ان کده شاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لشتوی په پاکولو کې وی زه حاضر مچ تر سره کړم ځکه چې زه د خپل کورنۍ لپاره یو غوله ډوډۍ پیدا کړم. دا ستونزې ستاسو په افغانستان کې او دا تقریبا لتیرو درې کلون رئیس د غستونځي ډیری سوي او خلک اړ دي چې تر څو پوری د لوړ ذکر پر ځای باندې کار وکړي.
بله ولاندې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم که دې تر اوسه افغانستان ډېر ښه کدرونه درلودل ځوانان با استعداد تکړه همدا څومره د درد وړ خبره ده چې اوس زموږ او تاسې ځوان له پانتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم زه ښاروالۍ سره کار کوم. د افغان په صفت که تاسې خپل احساس راته څرګند کړئ دا څومره د درد وړ خبره او د نه زغملو خبره ده.
که زه درته وایم چې تا یو ډېره دردونکې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري یو کس چې لیسانس یا یو قسم چې دکترا ولري او هغوی کار ونه لري نو دا ډېره ستونزمنه ده. نو هغوی اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي. واقعا هم دا ډېره دردونکې ده. یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان وه د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې کار به یې درلود ځینو به ان په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه خپل لوڼې خپل بچان به تعلیم لپاره څوله هغوی ته به ویل چې تاسې ولاړ سئ د افغانستان په نورو ولایتونو کابل هرات بلخ جلال آباد کې ماسټري وایست یا کندهار کې ماسټري وایست یا دکترا وایست خو ولې زده کړه وکړي. اوس هغې ځوانان یا د هغې کورنۍ چې دي هغوی اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپلې کورنۍ د هغې د ساتلو خوندي کولو او یا د هغې دپاره د خوړو په برابرولو لپاره کار وکړي. ما ځینې ځوانان سره خبرې کړي هغوی اندېښقاني هم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغوی وایي تېرو کلونو کې دا کار نه و کړی. دا ستونزمنه ده واقعا او دا یو یو لویه ستونزه ده.
اوس که داسې خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانېږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره هم کار وکړي او هم خپلې لوړې زده کړې پرېنږدي، تاسو راته وایئ چې ایا داسې امکان لري؟
په سلو کې به لس داسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي. ډېر کسان دغه څه نه لري او یعنی دغه دپاره لاسرسی نه لري چې دوی د هم لوړې زده کړې وکړي او هم د کار پیدا کړي، ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما وویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه هلته درولي یا ځینې نور پرمختیایي پروژې جوي هغه درېدلې. خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغوی درول شوي، نو هلته خلکو لپاره دغسې نسته چې هغوی دې دا دواړه کار وکړي. او یا که چیرې می مثلا یوازې خلک د ښوونکي په توګه ګمارل کېدل او هغوی یوازې 1000 څخه نیولې تر 9000 یا 11000 افغانۍ پر چې معاش اخلي هغوی د دې د کورنۍ یوازې بسنه کوي. زه فکر کوم چې د ډېرو کورنیو بسنه هم نه کوي د لویو کورونو. نو هغوی اړ دي چې کار وکړي، دوه وخته یو ځای دکان وکړي، یو ځای د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړي او لوړې زده کړې نشي کولای.
دا وضعیت کاندي چې دوام وکړي خپل ځوانانو ته کورنۍ ته او د هیواد په کچه دا څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده وخت د لوړو زده کړو ده په کار اخته دي، په تاوان خبرې راته وکړي.
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي او دا شی په ټولنه کې کدغه سی وی د لتیرو درې کلون رئیس تاسو وګورئ افغانستان 40 کال نورم شاته تکړه دي د علم په برخه کې په دغه سی چې د اوس روان دي. نو زه فکر کوم چې تاسو خپل هم پوهیږئ کله چې په ټولنه کې ځوانان لوړې زده کړې ورنه کړي یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېری هیوادونه سمبالیږي لاغوې سره دوی آشنا نسی، زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی ستونزه ده. لکه څنګه چې تاسو ویل په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېری کورسونه نه و یا ډېری خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل، ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کوله، نو هم دغه ستونزې دي. که چیرې افغانستان دغسې کلونو کې بیا هم د لانورم دوام وکړي او ځوانان زده کړې ونه کړي، نو شاید د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې د لانورم لوړ شي، ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالیو د لپاره خو بیخي د زده کړو زمینه په دغسې برخه کې نه برابرېږي، نو هغوی مجبور دي چې همداسې به پاتېږي.
کله چې یو ځوان له درس څخه لرې پاتې شي، څومره بیا زړه ترې نه سړېږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي؟ دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي، اقتصادي ستونزې راځي، څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي؟
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له هماغه څخه لرې کېږي، او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه ښه نه کړي، هغه وایي نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري، ما چې دا څو کلونه زده کړه ونه کړله او اوس مې کار مې کوی، نو بس همداسې به شایم چې زه یو دوکانداري وکړم، یو دهقاني وکړم، یو موټرواني وکړم، او بیا هم یو نورو ځایونو کې له خلکو سره شاخه کارونه وکړم، ځکه چې یو ګله ډوډۍ پیدا کړم. خلک زړه نه شکه په دغه حالات کې که تاسې هر ورځ مرکې ونه کوي او هر ورځ خپله خبریالي ونه کوي، هر ورځ یو رپورټ جوړ نه کوي، زه فکر نه کوم چې تاسې بیا مثلا وروسته د ستاسې شوق له دې سره چې میاشتې میاشتې وروسته بیا خبریالي پیل کړي، ځکه چې ستاسې زړه لرې کېږي، تاسې د یو بل مسلک سره اموخته کېږي. نو دا عموما د انسان په فطرت کې داسې یو اخشل شوی دی، کله چې سړی له یو شي سره ډېر اړیکه ولري هماغه سره پاتېږي، نورو شیانو ته ډېر اړیکه نه ځي، نو هغه مجبوره دی چې هغه خپل هغه یو کار چې دی هغه په مخ یوسي.
بله، که کورنیو ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول کړي، په دغه وخت کې د ځوان لوړې زده کړې څلور کاله یا ماستری سره وکړي شپږ کاله دومره به ونیسي، کورنۍ څه کولی شي په ځان سخته تېره کړي او ځوان ته د زده کړې زمینه برابره کړي، پرېږدي لوړې زده کړې وکړي؟ دلته به څه ولرئ تاسو ورته؟
ځوانانو لپاره باید لوړې زده کړو زمینه برابره شي، او په دې برخه کې باید خپل کورنۍ هم لاس په کار شي. خو یو خبر دا ده چې هغه سي کورونه چې مخممول اقتصادي ستونزې ولري، هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پر باید کار وکړي؟ خو هغه نه سي کوله، ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي. عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه دا ده چې خپل ځوانان د لوړو زده کړو لپاره واچوي او تر څو پرې په دې برخه کې کار وکړي.
نظام تم که په اخره کې څو مشورې د خپل ځوان ته سي وایي چې دغه کار تاسو کوي، د څومره دي خلکو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام په لاس کړی، دغه کار څومره په زیان تمامیږي؟
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام لکه څرنګه چې اوس هلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپلو ځوانانو د روزلو لپاره، که چیرې د انجینرۍ په برخه کې یا د فایدامې په وزارت کې انجینران کار ونه کړي، د سیاحتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي، د مخابراتو په وزارت کې هلته په مخابراتي ټکنالوژۍ د زده کړې باندې سنبال ځوانان کار ونه کړي، او یا هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغوی کې خپله دغسې هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وي کړي، نو موږ به له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. که چیرې د هوایي چلند په وزارت کې د یوه هوایي چلند د هوایي پوهنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګمارو، شاید موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډېر پوه نه شو، او یا هماغه تیاری چې له افغانستان د فضا څخه تیریږي موږ د هغه ټیکس راټول نه کړو. نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام دغسې کسان چې هغوی په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې ترسره کړي وي، هغوی د پاره زمینه برابره کړي تر څو هغه وګمارل سي، او یا هم په دغسې بېلابېلو برخو کې چې اوس ورته اړتیا شته، دوی د ماسترۍ او دکتورا تر کچې پورې په افغانستان دننه او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پورې هلته وروزي، دا به تر ټولو پوری یو شکار وي. زه پوهیږم او موږ لیدلی اوس یا خلک چې ځینې شکایت کوي چې په هر اداره کې یو دینی عالم هلته ناست دی، هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکي کس یې کوي شاید هغه ونه سي کولای. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکي کسان وګمارل سي، دا به شکار وي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
کور مو ودان، ډیره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نشي پیدا کولای چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی، د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خوښ خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغه خبرې ته ولاړ دي او غوښتنه له دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېرې د خپل کورنیو مسولیتونه ور د غاړې دي، که کور پرې نشدي دلته بیکاره په کور کې ناست دي. تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه، چې ته به د کور مسولیتونه په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاتې شي، ټول خلک ورسره په یووالي کې واوسي، هر څوک دا وایي چې زما خپل دولت دی، باید ځوانانو ته چانس ورکول شي. ځوانان په خپلو ادارو کې وګوماري، وخت ورکړي، معاش ورته ورکړي. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګټ کړي.
او که داسې ونیسي بیا به څه بده پایله ولري؟
بده پایله دا ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ شي، ترکیه ته ولاړ شي، اروپا ته ولاړ شي. چې موږ تاسو یې وینو بې سواده دي، اکثریت باسواده نه دي، بې سواده دي. دوی هلته داسې هېواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم، هغه هېواد اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی، بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه سره خطونه چې زما یې تر اوخو مه تېرېږي، زما په قوانینو په اصولو خو سره ولاړ شه مخ. که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده چې د یو هېواد قانون بې عزتي کوم، نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بیره اړي یا بلته وژني. نو تاسو دا ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تېر ځل څو ځوانان اعدام کړل په دغه نږدو ورځو کې چې اکثریت افغانان وو.
یعنی تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هېوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي، د دوی خپله ناپوهي ده؟ دې ته څه د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ؟ څه وکړي دوی؟
بیرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هېواد لومړی تعداد د ځوانانو د ښه ایښودلو تعلیم دی. که زه با تعلیم اوسم، اول هڅه کولی شم چې د لی په هېواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دنده پیدا کړم. که دولتي نسی خصوصي ما ته ضرورت لري، ما ته زنګونه وي. دوهمه خبره دا ده که دلته ما ته دنده نه پیدا کېږي، د هېواد څخه وزم. دا اوس ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې څلوېښت کاله کېږي عمر کوي، هلته ژوند کوي، نه ایرانی تاوان ته رسولی دي، نه وژلی دي، نه اختار کړی دي، ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي، ځان یې ورته جوړ کړی دي. د دوی غونې جامع غوندي، د دوی غونې ورشته جوړي، د دوی غونې ژوند کوي. کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي هغه پر ځان باندې منلی دي او هغه رقم ژوند کوي. هغه د څلوېښت کاله کېږي، د دې خوا څخه اوس دوستانو قربان بی. اما داسې کسان شته چې یوه میاشت بعد هلته بازار کې نیول شوي، د چا سره جنګ کړي، دوی د خوارۍ دپاره تللی جنګ کړي، دولت یې نیسي، بیا یې چې زما هېواد ته غیر قانوني راغلی، د دې سربېره بیا هم راځي جنګ کوي، په دوه کاله درې کاله باندې محکوم کړی، بیا وروسته یې چې رایلګي راوایستی خپل هېواد، درې کاله وخت یې هم بې ځایه شو. دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم، پوهېږم چې دا ښه کار نه دی.
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي، غواړي چې آزاد کار ولري. دلته خو بیا هغه ټکي ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي.
بالکل، خبره دا ده چې موږ او تاسو د اوس ځوانان حق اولیت هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي. زموږ او تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدله چې غواړي په راتلونکي کې څه شي جوړ شي، موږ به ویل چې ډاکټر ولي، غواړم چې ډېرې پیسې وګټم. زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې د پیسو دپاره کېږي. نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې موږ ته دا وهم ورسره دی چې موږ ته په راتلونکي کې دنده نه رسېږي، موږ نشو کولی چې پیسې وګټو. نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې په راتلونکي کې جیب کې پیسې او خپل کورنۍ مسولیتونه په سمه توګه ادا کړم.
اکثره ځوانانو نه لار ورکه ده که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کېږي، که کار وکړو درس پاتې کېږي. اوس کورنۍ څه وکړه، خپلو ځوانانو ته څه رقم راهنمایي وکړي چې تر څو دوی په خپل ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې هغه بیا حل کولی نه شي؟
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي. که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم، دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کېږي، او د هغه حالت سره ځان نه سم برابرولی، دا زما لپاره ډېره سخته. زه مجبور مکلف یم چې د هېواد څخه ووزم، زه مجبور مکلف یم چې دا کلی پرېږدم. نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس دی، باید داسې وکړي. زه نن درس ډیر ترجیح ورکوم، سبا حالت را باندې راځي ډیر ترجیح نه ورکوم، تجارت کوم سبا به درس ډیر ترجیح ورکوم. حرکت ډیر مهم دی، د انسان د فاره مبارزه ډیر مهمه ده، همت ډیر مهم دی. که یو ځوان همت او مبارزه ولري، زه په دې کې نه یم چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولای شي.
ځینې ځوانان بیا لخپل هغه پام اصطلاح دري کې چې خون ګرمي وي، لغه نه کار اخلي، زر بیا وسلی سي، زر یو پرې کړکوي. په دې اړه څه وغږیږه؟
ولی ځوان باید داسې بې همت اوسي؟ ځوان خو معنا یې دا ده چې باید با همت وي، باید با انرژي، کاریګری، ځیرک. دې ته ځوان موږ ویلی شو. ولی د هر هیواد د ملاتړ ځوانان بلل کېږي؟ ولی هر هیواد ډېر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي، ځکه هغوی ښه انرژي لري، د کار کولو ځواک لري، همت لري، مبارزه کولی شي. نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي، حرکت ولري. خدای وایي ته حرکت کړه، زه برکت کوم در باندې. حرکت با انرژي، با همت او پر ښه کار باندې فوکس ترجیح ورکول.
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسي، یو څه خپل کورنۍ ته وکړي، ځکه اوس یې وخت ده، اوس ځوان دی.
بالکل، زه د خپل کورنۍ مثال درکوم. زما د کورنۍ د اوس د کورنۍ مسؤلیت ته غاړه لرم، 2-3 کلن ځوان یم. زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وروڼه، ټول خویندې، ټول کورنۍ، ټول مناسبات، ټول مسؤلیتونه باید په خپل غاړه واخلي. ما ډار ورکول دي تمه دې کوم او کولای سم. او که ځوان ټول ورځ په خوب تیری، په تفریح تیری، په منظرو تیری، د هغوی څخه به هیواد څخه تمه ولري چې خپله کورنۍ سمه تمه نسي درلودلی، د خپلې کورنۍ مسؤلیتونه یې په سمه توګه نه اجرا کړي، هغوی څخه به هیواد څخه تمه ولري. هغوی به څه ډول وکولی شي چې یو موسسې ته، یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وښيي چې زه تاسو ته کار کولای سم. خود به بیکاري، خود به همتي، خود به بل هیواد ته اوړي والته بم درې مورز برت خپل هوا ته راوړي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې. سلامات اوسئ. فقط په اخره کې ځوانانو ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسي او د کار برخه کې څومره فعال اوسي.
زما ځوانانو ته پیغام دا دی چې وای د ځان لپاره خوشاله نور ته هم خوشاله. زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي. ټول افغانان ته زما دا خواسته پیغام مې دی ورته چې زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي، صرف د ځان په هول لپاره وکي، چې ځان پوکي په ژوند باندې، خالق تعالی او فیجنې، رسول الله او فیجنې، او ژوند زده کړي چې ژوند باید څه ډول وسی تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي.
بله، ډیر زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
دران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې است الله مومال او ملګری.
azadiradio.com
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو نیک مرغه. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. اوس هم د لسم ټولګي تاریخ. په لسم ټولګي کې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو یارانو د یو ژوند او مبارزه لولو. نن به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په اړه ولولو چې څنګه په اسلام مشرف شو او د جنگي فعالیتونو ترڅنګ د خلکو د ملاتړ او اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه وکړل. د درس ډیره برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر خلافت ورچوله ده.
په دې لوست کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نسب، شخصیت، بریاو او د هغه د خلافت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ترلاسه کوو. لومړی رزو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په باره کې مهم او اړین معلومات ترلاسه کوو. د اسلام دویم خلیفه و. اصلي نوم یې عمر بن خطاب او د فاروق او عادل عمر په نومونو ملقب دی. د عام الفیل په 14 کال د قریشو په یوه شاغلی کورنۍ کې نړۍ ته راغی. په نهم نیکه کې یې د نسب لړۍ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. د بعثت په 14 کال د اسلام په مبارک دین مشرف شوی. کله چې د اسلام راوړي خپل مسلمانیدل یې ښکاره او اعلان کړه، او هم د هجرت پر مهال په ښکاره اعلان وکړي چې هجرت کوي که څوک ورسره حساب لري او یا غواړي چې زوی یتیم او میرمن یې بې خاونده شي، زما پسې دې راسي. دا د ده د جرأت او د ده د زړورتیا ښکارندویي کوي. د هغه تر څنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې ګډون کړی وو، او له حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یې له هیڅ ډول مرستې څخه ځان نه دی سپمولی. لومړی خلیفه وو چې په ټولو کارونو کې له هغه څخه مشوره اخیسته. کله چې لومړی خلیفه ناروغ سو، له صحابو سره یې مشوره کوله. رازو د هغه څخه وروسته فتوحات. د مسلمانانو د دویم خلیفه د خلافت دوره یوه روشانه او له بریاو ډکه دوره وه. د نظم، انصاف او عدل له مخې د اسلام په تاریخ کې یې ساری نه لري. هغه بریاوې چې د امیر المؤمنین د حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په 10 کلنه دوره کې ترلاسه شوې، د امویانو او عباسیانو د دورې له ټولو بریاوو سره برابرې دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوحات په ختیځ کې تر ترکستانه او خراسان په او په لویدیځ کې تر لیبیا، په سویل کې تر سودان، او په شمال کې د شام او تور سمندر کې تر وروستیو پولو پورې ورسېدی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نهاوند او قادسیې د جګړې په پایله کې د فارسي امپراتوري له منځه یووړه، او فارس یا ایران خلک یې د اسلام په دین مشرف کړ. رازو هغه کوم کارونه وه چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې ترسره کړه؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د بصرې او کوفې ښارونه ودان سول، او ډېره پراختیا یې ترلاسه کړه. پلونه جوړ سوه، کالانونه، نهرونه وایستل سوه، منظمې عسکري ډلې رامنځته سوې، د بیت المال منظم سو، او له اسلامي امارات د هر ولایت لپاره والی وټاکل سو. د ښځینو او بېوسو څخه مالیات په هغه وخت کې هم نه اخیستل کېدل. د عمر فاروق رضی الله عنه مړینه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له 10 کالو او 15 میاشتو خلافت وروسته د هجرت د درویشت هجری کال د ذوالحجې په 28 نیټه د مجوسی ابو لولو له لوري په شهادت ورسېدی. د هغه د خلافت دوره د بریاوو، نظم، عدل، انصاف، برابري، سوکالي او د ژوندانه د اسانتیاوو د تامین له پلوه د اسلام په تاریخ کې یو روشانه دوره وه. بلخ دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه داسې وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سختګیره دی، خو زموږ په منځ کې د خلافت لپاره وړ بل څوک شتون نه لري. یعنی یوازې دا نه چې دی څومره سختګیره وو او ټینګار یې کوي، د هغه تر څنګ د یو ډېر ښه مشر، خاکساره او زړور انسان هم وو.
په درس کې پر دې پوه شو چې د عمر فاروق د خلافت په مهال د ده د خلافت تر لاندې سیمې څه ناڅه آرامه وي، او همدا ثبات او آرامي د دې لامل شو چې حکومتي تشکیلات منظم او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول هم ډېر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8 بجو له ازادي راډیو.
مننه چې له ازادي راډیو څخه درسي ساعت ته واګیست. دی ولسم ټولګي په تاریخ کې نن هند په نوې پیړۍ کې بیانېږي. په دې درس کې به خونکې مکته په هند کې د قدرت جوړښت بیان کړي. په دوام به د بابوریانو د واکمنۍ څرنګوالی مطالعه شي او په دې به پوه شو چې د ختیځ هند کمپنۍ په هند کې خپل نفوذ او قدرت څنګه پراخ کړ. خونکې همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوي.
په دې درس کې به موږ د هند په باره کې پوه شو چې په هند کې بابریانو څه ډول حکومت رامنځته کړی و، دوی په کوم ډول باندې پر هند کې حکومت کاوه، د دوی د واکمنۍ په دوران کې هغه کوم ځایناستي و چې واک ته رسېدل، او همدارنګه د هند په باره کې به پوه شو چې هند د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه اړیکې درلودلې. لومړی راځو د بابریانو یا هم ګورګانیانو په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. لومړنی کس چې په هندوستان کې د بابریانو د لړۍ بنسټ ایښی و هغه ظهیر الدین محمد بابر و. د ده نسب و تیمور ته رسیږي. دوی په خپله د تیمور په خپله په مغلو پورې اړه لري، او په همدې دلیل باندې تاریخ پوهانو له دې څخه سرچینه اخلي چې بابریان د هند د ګورګانیانو او یا هم مغولو په نامه هم یادیږي. د دې تر څنګ ویلای شو چې بابر واک غوښتونکی شخص و، او وروسته د افغانستان د ځینو سیمو د نیولو څخه د اراده وکړله چې د هندوستان ځینې سیمې او یا هم هندوستان به هم نیسي. نو د خپل کوششونه شروع کړل او 15,000 یرغلونه وکړل چې بیا وروسته په ډیلی کې د په دې توانیږي چې د هغه وخت هغه ډیلی بادشاه ته ماته ورکړي او نور ډیلی ونیسي. د دوی دغه دوره یا د واکمنۍ دغه لړۍ 101 کاله وغځېدل، او د دې تر څنګ شپږ لویو ګورګانی یا هم ویلای شو بابري پاچاهانو په هند کې حکومت وکړي. بابر یوازې دا نه چې واک غوښتونکی و، او د ځینو سیمو د نیولو لپاره یې اراده درلودل او د هغه نیولو کې یې کوشش کوي. د هغه تر څنګ بابر با تدبیره پوه او زړور سړی هم و. د دې سره سره په هندوستان کې چې ژوند یې کوي، بیا هم دته هغه سیمې چې په افغانستان کې نیولې وې لکه کابل او نورې سیمې دته ډېر ګران و، یعنی د کابل ولایت دته ګران و. بابر مخکې له مړینې څخه کله چې دی مړ کېږي، دی خپل وصیت کوي چې د ده قبر به د کابل په باغ کې یا باغونو څخه په یوه کې ښخ کېږي. چې وروسته له 4 کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په 29 کلنۍ په عمر مړ کېږي، او د ده مړی له هندوستان څخه بیرته و کابل ته راانتقالیږي، او په هغه باغ کې چې د ده خوښ و او همیشه بې خوښه وي هلته ښخ کېږي. د بابر زایناس هغه وخت چې بابر مرکیږي او د ده پر ځای د ده زوی واک ته رسیږي، د ده د زوی نوم همایون و. همایون هم هوشیار او فرهنګي او پوه کس و، خو د پلار په څیر نه و، یعنې هغسې پوځي پوهه یې نه درلودله، او همایون 10 کاله په هند کې حکومت کوي. په همدغه وخت کې بیا په 1415 میلادي کال کې د شیرشاه سوري په نامه یو تکړه افغان چې کله ویني چې همایون په حکومت یې په هند کې ګډوډ دی او اوضاع یې سمه نه ده، نو دوی د هغه د دې حالت څخه ګټه اخلي او د همایون پر ځواکونو باندې حمله کوي، چې په پایله کې د همایون ځواکونه ماته خوري، او په دې توګه افغانان یو ځل بیا په هند کې واکمنۍ ته رسیږي. همایون چې کله خپله واکمنۍ د لاسه ورکوي، او شیرشاه سوري په دې باندې بریالی کیږي چې د ده څخه واک واخلي او خپله ځان واکمن جوړ کړي، نو بیا شیرشاه سوري د هغه ځای څخه د هند د پرېښودلو اراده کوي او د ایران صفوي دربار ته ځان رسوي. هلته ځي. نو په دې وخت کې چې شیرشاه 14 کاله واکمنۍ څخه وروسته د شیرشاه مړینه د لپاره یو بل فرصت جوړیږي تر څو د دغه ګډوډي وضع څخه استفاده وکړي، او د صفوي حکومت په مرسته باندې یو ځل بیا د دویم ځل لپاره د هندوستان پر تخت باندې پاتې شي. نور نو بیا دلته د افغانانو د واکمنۍ دوره هم ختمیږي. د همایون لمړنی څخه وروسته د همایون دوم ځل واکمنی ډیر دوام نه کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د نور مړ کیږي چې وروسته بیا د دزوی جلال الدین محمد اکبر د هند پاچا جوړیږي. او دی جلال الدین محمد اکبر دی یو ډیر زړور سړی و، همدارنګه یو تکړه او هوښیار سردار و. د یو بل هوښیار وزیر هم درلودی چې ابوالفضل علامی په مرسته د هغه د هیواد ټولې چارې منظمولې او ترتیبولې. دی د خپلو خلکو سره ډیر خواخوږی و، د هغوی د اسانتیاو لپاره یې ډیرې هڅې کولې. او اکبر د هندي کورنیو خواخوږی زیات و، همدارنګه د جزیې قانون لغوه کړي. بیا وروسته د راجپوتی هندوی سره واده کوي او د اکبر د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ لاس واکمن کوي. نوموړی وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر او سند حکومتونه هم لاندې کړي. اکبر پاچاهي په پای کې په 1014 قمري کې او یا هم په 1415 میلادي کال کې له 500 کلونو پاچاهي وروسته مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر لمړنې وروسته بیا د زوی جهانگیر واک ته رسیږي. د اکبر بادشاه څخه وروسته د زوی چې د جهانگیر په نامه او له یو راجپوتي مور څخه زیږېدلی و د هندوستان پاچا جوړیږي. دی تر یو حده پورې د خپل پلار هغه اصلاحات چې راوستلي و هغه ته دوام ورکوي. او خود د په زمانه کې د انګریزیانو یو بل کار دا چې د انګریزیانو سره دی د سوداګری کولو اجازه ورکوي او انګریزان دې ته پروژې چې راسي تر څو دوی سره سوداګري وکړي. او په دې بهانه باندې انګریزیانو هم په هندوستان کې نفوذ کوي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د ایران پاچا شاه عباس صفوي هم په کندهار یرغلونه کړي وه. کله چې دغه شاه عباس صفوي په کندهار باندې یرغل کوي او د کندهار کې چې هغه وخت حکم کوونکی و د هند له پوځي مرستې څخه ناهیلې شوه، نو په دې وخت کې کندهار بیا یو ځل صفوي ایران ته پاتې کیږي.
د ختیځ هند کمپنۍ د نفوذ د څرنګوالي په باب مو دا ولوستل چې کله جهانگیر په هند کې پاچاهي ته رسیږي، نو په دې وخت کې د یادې کمپنۍ عناصر د سوداګرۍ په پلمه هلته خپل نفوذ پراخوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې هم د دولسم ټولګي تاریخ بیانېږي. د جغرافیه په درسونو کې موږ د ایران د جغرافیایي موقعیت په باب ولوستل. نن به د ایران د تاریخ یو پاڼه راواړو. د ایران د تاریخ په برخه کې لومړی د دغه هیواد فرهنګي مسایلو ته یو لنډه کتنه کیږي. په دوام به د پهلوی حاکمیت بیان شي او دا بولولو چې په ایران کې انقلاب څنګه رامنځته شو.
د نن ورځې په درس کې به موږ د ایران اسلامي جمهوریت، د پهلوی دورې، د قدرت د مهمو پیښو او د اسلام د اسلامي انقلاب د لاملونو په هکله معلومات حاصل کړو. لومړی راځو په دغه دوران کې د ایران اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز حالت د قاجاري دورې په پیل کې سډولو په بحث وکړو. د قاجاري دورې په پیل کې د ایران اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت مخ په وړاندې روان و چې د یو لړ تحولاتو او بدلونونو لپاره په ایران کې لار پرانستل. په ایران کې د وروستنیو کلونو پیښې له دوو خواوو کورني او بهرني حالاتو څخه متاثر و. په بهرني برخه کې باید وویل شو چې هغه دوه هیوادونه یا هغه لوی هیوادونه چې عبارت له روس او انګلیس څخه و، د ایران پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت باندې زیات اغیزه کړې وه او د قاجاري دورې د ایران اقتصاد وان یې مخ پر کمزورتیا روان کړی وو. اقتصادی وضع یې په همدې خطر له منځه تلله او خرابېدل ورځ تر بلې، ځکه چې دوی له نړیوالو سره په اقتصادي برخه کې سیالي نه سوی کولای. پر دوی باندې هغه بندیزونه د دې لامل سوه چې د دوی هغه کسبکاران او ماهره کسان چې دوی په هیواد کې درلودله خپل کسب په کراره کراره سره پرېږدي او بیکاره پاتې سي، ځکه د دوی تولیدات یوازې په خپل هیواد کې سوداګري درلوده، نور دوی نسوی کولای چې له بهرنیو سره سوداګري وکړي، او دغه یوازینی لامل و چې د دوی اقتصاد ته یې غټ تاوان رسولی. د هغه څخه وروسته زیات پاسونونه رامنځته کیږي، پاسونونه کیږي. تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي او اداري ګډوډۍ په روسیه کې سوسیالتي نظام راتګ او ګاونډي هیوادونو ته یې د خپروي شتون په ایران کې د حاکمه وضع څخه د بیلابیلو پاسونونو رامنځته کیدل یو ښه دلیل ویلی سو. او د ملت سرتاسرې ناخوشي، ځکه ملت په دې باندې نه وکانې او دا یې نه خوښول چې د یو هیواد په شاوخوا کې د سوداګرۍ لارې بندې وي. دا ټول هغه څه وو چې د کب د میاشتې د درېیمې نېټې د کودتا لپاره یې لاره برابره کړه، او د دې کودتا مشر رضا خان وو. رضا خان په لومړي سر کې په ایران کې د دفاع وزیر و، بیا د هغه څخه وروسته د پوځي قواو مشري دنده ور په غاړه کیږي. رضا خان د شاه په غایب کې په اروپا کې اوسېده، چې په اروپا کې اوسېدی خپل ځواکمني ورځ په ورځ ټینګول، او کوشش او هڅه یوازې دا وه چې په پراخو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروان نه لري. د رضا خان د واکمنۍ په دوره کې هغه مهمې کړنې چې د ترسره کړې، لومړی د منظم پوځ جوړول وه، د ښارونو جوړول، د املاکو ادارې رامنځته کول، د ریلګاډۍ پټلۍ جوړول، د محکمو جوړېدل، ټولنیز اصلاحات راوستل. دا له مخکښې او مهمو کارونو څخه وه د رضا خان وه. د دې وروسته محمد رضا شاه پهلوي واک ته رسیږي. محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنۍ دویم بچا وو. هغه په 1920 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلی. لومړۍ زده کړې په پوځي ښوونځي کې او لوړې زده کړې په سویس کې بشپړې کړلې. رضو د محمد رضا شاه پهلوي د سلطنت له مهمو کارو څخه ځان خبر و. تر ټولو مهم کار یې د ایران د نفتو ملي کول و، او د ډاکټر محمد مصدق په مشرۍ ترسره سو دغه کار. د هغه تر څنګ د نور مهم کارونه هم ترسره کړل په ایران کې، چې عبارت له د ملګرو ملتونو د ټولنې سره د ایران اسلامي جمهوریت یو ځای والی و، او د هغه تر څنګ د لومړي ځل لپاره د ټلویزیونونو د سکا رامنځته کول، د مرکزي بانک جوړول، د نالوستو پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق، او د لویو سړکونو جوړول. د دې تر څنګ د نور کارونه هم د ایران لپاره وکړل، خو په دې لوست کې موږ یوازې هغه مهم کارونه همدغه درته بیان کړل.
د رضا شاه د کورنۍ د پاچاهۍ په سلسله کې پر دې پوښو چې محمد رضا شاه د کورنۍ اقتصاد په برخه کې د ایران نفت ملي کړل، او په بهرني سیاست کې هم دا وکړل چې ایران یې د ملګرو ملتونو له ټولنې سره یو ځای کړ.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، د نننی درسي ساعت په پای کې مو لستاسو غوښتنه داده چې د ښوونکي له لوري بیان شوی درسونه یو ځل بیا د کتاب له مخې ولولئ او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومئ. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.